پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د صدیر رو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې. وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. د دفاع وزارت له افغان پاوت سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي، او د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، 403 هموي، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکونکي په تنفیذي بند او هر یو په 9,900 امریکایي ډالرو نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی په شپږ کلونه او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 9,900 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 15 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور وړه هر یو د 9,900 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیه هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیه غونډې ته چې د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وبله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وبله او ویل، تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډیره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخې ډیری هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. ټرمپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویې ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همدارس د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت یې نه وای ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناری ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولی دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تښتونکي هم شامل و چې د سفر پر مهال مړه شوي وو. د اسپانیا پولیسو په یو اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللی دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د دوو هڅو له جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغي زیات شوې. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز ته تر سلو ډېرې نجونې ورځي.
زمونږ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته امدګي ده.
د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیه کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تخفیت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علی تروریسم و
د دوارخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شوی جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخه دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوتې دي. موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګه کړې وه. همدارول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاتو وکړل. خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعات په اړه د روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بل خو بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د خي همکارۍ درجل بولو لپاره عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي له دې سفر وړاندې ازادي رادیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې بل پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلی پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډ کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي او کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیاته کړه چې پر راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړې په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندولو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی. ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکاو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. بل لورته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسداباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کیږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
دلته په لسګونو نجونی د خپل روخان راتلونکي لپاره کانکور ته د چمتووالي په یوه روزنیزه دوره کې پزده کړو بوخت دي. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوی دی. مدینه د دې کورس یو زده کوونکی ده.
زمونږ یو ځنه هدف چې دی هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا دا، بیولوژي دا، ریاضي دا، فزیک دی.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېری کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغیږي. هغوی چې فارغیږي ډېرو کمو ته کورنۍ پوهنتون ته د تلو اجازه ورکوي، او هغوی چې کورنۍ غواړي لوڼی لوړې زده کړې وکړي په ښوونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت له کبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د ښو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم. زه غواړم چې د ژورنالیزم په پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابرې شوي، او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لوڼی او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کاله وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاده موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسداباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو سل دیارلس د کانکور امدګۍ په څانګه کې په زده کړو بوخت دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي، د سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کدرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو، او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتې کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې کورني شرکت په همکاري د صادرات پیل شول. د ښاغلي رستمین په خبره تېره ورځ لومړۍ جوپه د 6000 امریکایي ډالرو په ارزښت 6 ټنه سره ممیز ازبکستان ته صادر شول. څه موده وړاندې د افغانستان دولت 30 ډوله وچې میوې هم کاناډا ته صادره کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته بېلابېلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایډون لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جریب ځمکه کې د 6000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي چې په یو شپه او ورځ کې د یو ټن ایډین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له قانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ یې کار پیل کړ. دغه فابریکه بېلابېل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هېواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم نیولې شي. یو نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د سندو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې تړون څخه په 2018 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی هامانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یو منطقي لار لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړی وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټمی تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډېره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچا یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتله یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زموږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسېږي. چپرکټ خلاصه کوي. عوامل یې ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان یې ډېر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سمه ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنۍ ناروغي چې هغه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمي ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېری لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چپرکټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکې او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دا نو هغه مشکلو ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکو کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن نه در سره پاړي ته ځي. موږ په ننګرهار کې 200 حافظامه ښوونکي یو او د 2 نه 3 ته د 1999 کال د حمل صبر جوزه ماشونه اجرا کړي. 1999 ماشونه د حمل صبر جوزه پاتې دي. وزارت سره پاړي ته ځي، ولایت مقام سره پاړي ته ځي، ریاست مقام سره پاړي ته ځي. راته وایي چې بودیجه پاتې درته درکوي. بودیجه پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورې ماشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د سرتنیک شته ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، لوی سنا جرګې الله دې په بدې باندې وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه. موږ ولسمشر ته دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تقدیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار واخیستل کېږي اوس په هغه په موږ په افغاني لاس سره وړو. موږ لغمان غریب ولس ته ډېر لږ زر نظر وکړي او دغه مالونه ژر په زره دي ارزانه کړي. والسلام.
بله سلام علیکم زستا چې ګران خور د بلند سیمه څخه خبرې کوم موږ په یوه سینه مرګند د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د زم په کوڅه څخه د خاطر د کمربند موږ یې نه ګرځ بند ساته جی او مرستې راځي نور یې خوري موږ دغه سی پاتې ځغور موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسې موږ فکرې واسنه لرو د کړي په سای کې پراته یې د خپل کمان سایمن
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام دیلم ما د اشرف غنی او ټول لوستل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او سرچینې دي چې ځوانان بیکاره څو دوری کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وای د سردی بند ساحه دی ملي پارکونه مول شي. دوی وای په دې کار سره به دا بند په یو تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور حالې د سجرډو د خبريال پورا پورک
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلي تاریخي غونډۍ ولاړته. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بند د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زما په نظر باندې که چیرې په غزنی ولایت کې داسې یو اقدام وشي هغه هم د بندې سردې په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي په دې خاطر چې دغه بندې سردې چې دی ډېر ښایسته بند ده نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایست غزنی اوسیدونکی دی. دی هم په هر اړخیزه توګه د دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو دپاره ډېره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطح بهي لوړه ده. دغه چې کارونه کې کولی شي چې خلک په کار باندې سي هغه بیکاري کچه څو راټیټه سي او خلکو ته کولی شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
احمد وای زیاته کړ چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بند ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردی په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضې خلکو وړاندیزونه هم کړي وو مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قراردادي شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ور لګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایله وی ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي. بریج جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سر له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب نه متا خطر ده او خو نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشران ته او سره تفاهم وکړو ان شاء الله په دغه برخه به سره د سبا نه کار شروع.
دا اقتصادي سوله ایز او تفریحي ګټو ترڅنګ تاریخ پوهان د سردې بند او تاریخي بند غني. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي درې سوه کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمه کوشتون او ورڅخه د اغېزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردې بند جوړولو ته اقدام کړی و. اټکل دا دی چې احمد شاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسوره او شیر.
سردی بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلی دی چې د سردی بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1104 قمري کال د اعلیحضرت احمد شاه دور دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردی بند رغولو چاري په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوی وی چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لا یې هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارنه له دې عمله بشپړ نه سول چې جګړه ورباندې راوړاندې سوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسېدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت افغان پاو سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی. دفاع وزارت وایي په دې وسایتو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 120 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
وسام د مخکښو شزو پروګرام ملالی بشیر وړاندې کوي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي راديو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډېر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راديو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډېر مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه ز تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سیده دلته زموږ جامع کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدای ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکي باز ننګون شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدوند په دې اوسنی حکومت کې په ډیره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلاً 10% په حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلاً مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونې او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونې تر ډېر حد پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغه نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سیوان و هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنې ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاج دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې وزارت مادن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیال ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دې ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط تومره ذکر سي وو چې د ماستری کچې زده کړې د امریکې څخه کړې. نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدله او هغه ته لوی سوي ده، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د هغه خودي نه مانی چې د یو شدي څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شدي دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکو، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدي خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزه چې شدي ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په اداره کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یي یعنی هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او همچنان ښځې باید موږ خپله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې داسې ننګونو مقابل کې ودرېږو. هم اداري اصول لحاظ او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
محترم سنه دغه پوښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، دغه د پاره یو ترتیب مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي. نو دغه پوښتنه ده، وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې، اول قدم کې خو جناب دي خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپله هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیا د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال ویان پسې پس دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړي دي یوازې خپل موقفونو کښې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګروان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دوم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چاين دا نسل ته کنه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلام جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمينه. یو خبر او بل د بل ور چولې مثلا چې بعض خدي دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړې زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. ترې وی لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
استبداد وو که دیموکراسي نه وای
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری یې د پیامې نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخیستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د راډیو لاله ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لرو چه کله کله آقا شهیدان و ورسه چه در درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تماری که کلی که تا بیا قصیری او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړی ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زمون مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاری.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندارس.
محمد جی صاحب مننه چې آزادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مګلم یار د خمنې ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون په لیکه دلته خو په علم کې شته چې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درګولله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته بتلاش وکړي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوی پلان ولري غوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلانه کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده دا کولی شي چې مونږ د ښځو مشکلات حل کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړې ده. مې صدایا مکتب مې په مبس ثانی صدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې په رابیدلخي لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم. کابل پوهنتون ماسټری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی یم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده. او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حقیقت په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لور هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړ نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړه د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ویل کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه رومان نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلي باندې کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي یو نه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینګینو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب